بد حالت څخه دروتلو یو هڅه مکړی وي.
مومی صاحب، تاسو د هغه رضاکار جرګګۍ غړي یاست چې د کندهار د معارف د وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي. د دغه جرګګۍ فعالیتونه څه ډول دي؟
نه یوازې په کندهار کې د معارف ورځ په حساب دغه رقم د زړه د خوږ ده، بلکې په د افغانستان په نورو سیمو کې هم څو ورځې مخکې د کابل څخه یو د معارف په برخه کې وایحت راغلی و، بیا ما د نږدې مجلس ورسره کاوه. دوی د شمال د ځینو هغه ولایتونو څخه چې بیخي موږ دا فکر نه کاوه ورې هم معارف متاسفانه په دغسې یو وضعیت کې و. خو دلته چې موږ یو، نو د کندهار نوی والی ډاکټر اماین عزیزی دوی دغسې یو نوښت وکړي چې د کندهار د ځینو آزادو کسانو څخه یوه جرګګۍ جوړه کړي چې هغه د تعلیم دپاره د تعلیم د سکتور دپاره په حساب یو مشورتي بوټ سي. موږ تر اوسه پورې په دغه تیرو دوو میاشتو کې ځینې کارونه وکړل. مثلا د معارف د شوالي او د دغه ستونزو د کموالي دپاره مو یوه هڅه وکړل، او په عینحال کې مو د یو پلان شپږ میاشتنی پلان مقدماتي جوړ کړي چې په هغه کې به د کم د فساد مخنیوي برخه ده، د معارف د کیفیت او کمیت دپاره توجه ده، او په عینحال کې یو د ارزیابي یو فورما یو طرحه موږ ترتیب کړل. سره د ارزیابۍ طرحه په دې ترتیب ده چې هغه په لوړ زده کړو په وزارت کې سته، مګر په معارف وزارت کې دا شی نه و. موږ د معارف په چوکاټ کې د هغه څخه په استفادې سره یو طرحه داسې ترتیب کړل چې موږ ځو ښوونځیو ته دغه طرحه ورکوو چې دی په تعلیم په تدریسي او اداري برخو کې خپل ځان خپل ارزیابي کې، او هغه خپل خاص نمرې دي چې یو جدول د چې په هغه خپل نمرې ځان ته ورسوي. مثلا دی د کرتاسیې په اړخ کې څونه خدمات دی لري، مثلا د فرنیچر په برخه کې څونه لري، مثلا د استادانو د ښوونکو د درسي حالت یې څه ډول سره دی. بیا پنځلس ورځې بعد د جرګګۍ غړي ورځي او هغه دوی ته نمرې ورکوي، هغه او دغه نمرې سره ارزیابي کوي. ستونزه چې په هر ځای کې وه، معارف ریاست او ولایت مقام او په عین حال کې د وزارت سره په ګډ تفاهم باندې هغه ستونزه حل کیږي. یوه هڅه ده، یو کوشش دی، امید دا سته چې زموږ د دغه جرګګۍ هڅې یو ښه نتیجه ورکړي.
ښاغلی ویسا، تاسې په اوله پوښتنه کې د خپلو ځینو فعالیتونو یادونه وکړه. موږ په دې هکله ریپورټونه هم جوړ کړي دي چې تاسې په ځینو لیرو پرتو سیمو کې کتابتونونه جوړ کړي. د دغه کتابتونونو د اغېز په اړه که راته ووایاست.
یو پروسه موږ لرو د دې لپاره، موږ استاد څخه مثال د صالح صاحب څخه یا د مؤمن صاحب څخه یو چاته اردو چې ته په کور کې یو کتاب لرې، دغه کتاب تا لوستی دی په کور کې درته پروت دی، دا موږ ته د صدقې جاریه په ډول باندې راکړه. همدغه کتاب موږ راوړو په یو سیمه کې چې هلته اړتیا ده، زموږ ځوانان کتاب نه لري، دا موږ هغه ځوانانو ته ورسوو چې ځوانان استفاده ځینې وکړي. ډېر ځوانان دي چې کتاب ته لاسرسی نه لري، لوستې دي، مطالعې دپاره څه نه لري چې دی ولولي مطالعه وکړي. نو همدغه د ټولو ګډون دی، مثلا زما ګډون دی، ستا ګډون دی، د ولس ګډون دی، کتاب ورکوو، خپل ټولنې ته قلم ورکوو، کتابچه ورکوو، چې دا یوه ښه هڅه ده. او دغه پروسه موږ کوشش کوو چې د هېواد ټولو ولایتونو ته دا پروسه ورسوو. چې تر اوسه په دوو ولایتونو کې کتابتونونه لرو، چې کتابتونونه خیریه کتابتونونه هم جوړ کړي دي، دغه به په ټولو ولایتونو کې جوړو. او څه چې موږ واست دي، یو کتاب مخکې ما درته ویل چې د ټولنې د خوا څخه موږ چاپ کړی دی، د زرو هندارو کور. نور هم کوشش کوو چې د ماشومان په برخه کې هغه څه چې د ماشومان زموږ لیکوالان کې څه لري، موږ هغه ځین ترلاسه کړو، او دا چاپ خاص د ماشومان لپاره، ځوانانو لپاره د کتابتون برخه ده، او د ماشومان لپاره خاص د ماشومان برخه لږ کمزورې ده په پښتو کې، چې دا کوي سي او زموږ لیکوالان په دې کې څه ویلي کې د ماشومان لپاره، د ماشومان د ادبیاتو لپاره، او دا تر کورنۍ پورې ورسیږي چې د ماشوم تربیت څنګه کېږي، ماشوم څو مرحلې لري تربیت، د دې تربیه وسي، مثلا تر پنځه کلنۍ څخه بیا تر نکلنۍ پورې څنګه تربیه شي، د نکلنۍ څخه بیا تر پنځه کلنۍ پورې چې بلې مرحلې ته ماشوم رسیږي، ځوانېږي، دغه څخه بیا څنګه تربیه شي، دغه بیرته د دې سره بیا مرسته کوي، د کورنۍ سره مرسته کوي، او د ده پر زده کړو پر دغه باندې پر راتلونکي باندې ډېر تاثیر لري. نو د کتابتون برخه زموږ دغه چې د ټولنې د هر برخه څخه، یعنی که خویندې که ورونه دی ځوانان دی که سپنجری دی هر څوک چې په کور کتاب لري هغه موږ ته د صدقې په ډول راکوي او دا به موږ تر خاصیم پورې رسوو چې هلته د کتاب اړتیا ده.
صالح صاحب د ځینو ولایتونو لکه دایکنډي، بامیان او نورو پاک له داسې ویل کېږي چې په هغه سیمو کې چې دولتي امکانات نه وي خلک په خپل شخصي مصارفو ښوونکي نیسي او خپل کوچنیانو ته تدریس به کوي، دلته ولې خلک داسې یو کار نه کوي؟
ګوري د افغانستان کلتور په دغه برخه کې له سره څخه کتنه غواړي. ما هر وخت دا ویل دي چې زموږ کلتوري مسایل تر ډېره پورې په ځینو برخو یې چې هغه اصلا د بحث وړ نه دي، موږ په ویاړو افتخار ګوره په کونه. یعنی د دې سیمې په د خلکو په اړه چې سړی فکر وکړي فطرتن دوی داسې د تعلیم سره مخالف لکه پیدا شوي چې کنه، یعنی یو بیکاره کار ته ورور جانه داسې پر دوه دوه باندې غورځي. د تعلیم په برخه کې چې یو دوه درې خبرې ورته کوي پر غمیږي ولاړېږي درڅخه. یو بدبختي په دغه برخه کې چې موږ ته راپاته ده هغه د ځینې قومي ناپوه مشرانو څخه چې د قوم په نوم باندې راولاړ شوي دي، په سګ جنګۍ او په چرګ جنګۍ کې نامداره دي، دغه پر قدم باندې ځوانان قدمېږدي، کوش کوش تک کوي، پیڅه پورته کوي، لاس ورور جانه در ملا تېر وړي. اما د تعلیم په برخه کې چې ورته دا کار وکوئ دا خوناکي کار دی، که دا ښه کار وای عجپلانې به ګوره دا کار کړی وای. یعنی د دغه سیمې کلتوري مسایل چې ځینې سپین ږیرو په خپل ځان پورې تړلي دي او د قوم په نوم باندې ځان ته منسوب کړي دي، زموږ آینده او زموږ سرشته غوره خرابه کړې ده، ردر بدره کړې ده. او بله اساسي خبره چې زه په اخر کې باید وکم چې زموږ جماعتونه یوازې باید د مشخصو کسانو تر ولکې باید لاندې نه سي، په هغه کې باید موږ خپل رول ولوبو. د جمعې په ورځ باندې د ملا صاحب تر خبرو را دې خوا ته هر ځوان باید ممبر ته پورته سي، د تعلیم په برخه کې باید کار وکړي، ځکه د جمعې ورځ هغه ورځ ده چې دوکاندار ګوره دوکانداري پرېږدي، کساب ګوره کسابي پرېږدي، راځي د جمعې لمانځه ته مسجد ته. په دغه ځای کې د روشن فکر وظیفه ده چې ورې باید لاس پورته کړي، ورته ووایي چې وروره زوی دې مکتب ته واچوه، ځکه په دغه برخه کې خو په دغه ځای کې خو موږ تر اوسه پورې د تعلیم په اړه باندې څه نه دي اورېدلي.
استغفر